سلامونه وخت په خیر لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو دغه پروگرام ته راغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کوو
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغونې کار به یوازې د دوه چارو له بشپړېدو وروسته پیل شي چې یوه د نل لیکې د رغونې په لاره کې د پرتو ځمکو استملاک او بلې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د ماشینرۍ د واردولو د مالي معافول دي د قانون او پټرولیم وزارت ویاند مفتي عصمت الله برهان بیګا ازادي راډیو ته د دغې پروژې د پاتې چارو په اړه وویل
اوس پروژه دې حتی را رسیدلې ده چې په دغه دوه اړخونو کې د یو د اراضي د استملاک په حق باندې او دوهم د مالیاتو پر معافي باندې چې دې خپل سامان آلات به افغانستان ته راواردوي نو پر دغه باندې دې غواړي چې مالیاتي معافیت ترلاسه کړي
ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د صادرولو نل لیکه ده چې رغونې په تیرو دو او لسیزو کې د ناامنیو له کبله ځنډېدلې وه سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشري مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي دغه بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکارۍ له سازمان سره په همغږۍ کې فعالیت کوي د ریاض ډیلی ورسپانې د راپور له مخې سعودي عربستان له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دغه مرسته کوي سعودي چارواکو ویلي دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو روغتیا معارف اوبو او د غذایي امنیت د کچې د لوړولو پر چارو ولګول شي د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغانستان به له زیمبابوې سره د لوبو د رواني لړۍ او روانو لوبو په مټ نړیوال جام ته په مستقیم ډول ولاړ شي افغانستان له زیمبابوې سره درېمه 500 وریزه لوبه هم پرون په څلورو وکټو په داسې حال کې وګټله چې څلور اویا بالونه یې پاتې وو او درې پر لپسې بریاوې خپلې کړې د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
له همدغه سیالۍ او خلوبلري کول شي چې نیخ پنیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي خوشبختانه چې افغانستان د دې سیالۍ او جدول کې ډېر ښه ځای لزان سره لري او تمه ده چې له همدغه سیالۍ او نیخ پنیغه تر نړیوال جام ورسیږي
افغانستان له زیمبابوې سره درې شلاوري زلوبې هم لري چې لومړی د جون په 11 ده او د اوکراین په ختیځه دونیتس سیمه کې روس پلاوا بیلتون پالی وای د دوی لخوا جوړې شوې سترې محکمه دوه برتانیوي وګړو او یو مراکشی ته د اجیر اسکر او د اوکرایني ځواکونو په څنګ کې د پوزي داندې د تر سره کولو لواجه د مارک سزا او رولیده دغه بیلتون پالو مشرانو چې در خپل اول کې لاندې سیمه د دونیتسک د خلکو د جمهوریت په نوم یادوي پرونو ویل د برتانیا وګړي آیدن اسلیناو شوان پینر او مراکشی ماسل ساودون ابراهیم له دوه ورځې محاکمه وروسته پرون په مارک محکوم شول دواړه برتانیویان چې په ماریوپول ښار کې د اوکراین په یو پوځي قطعه کې عسکري کوله په اپریل کې د روس پلاو بیلتون پالو لخوا ونیول شول او مراکش محاصله یې په مارچ کې په دونیتس کې اسیر شوی و ترازو اول مطلب ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو وایي سیګار د هغو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښنه لري چې نغدي افغانستان ته استول کیږي ښاغلي سوبکو په دې اړه څرګندونې بیګا له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي چې لنډیز یې په دې راپور کې وړاندې کیږي
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش جان سوبکو وایي د هغو نغدو پیسو د لګښت د سرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي د تیر کال د زمري په 24مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نړیوالو بانکي سیستمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوې او په نتیجه کې هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې افغانانو ته ورکوي افغانستان ته نغدې استول کیږي خاغلی سوبکو آزادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د پښتنې ته چې آیا طالبان بل دې پیسو څخه د خپل اهداف لپاره کار وانخلي په جواب کې وویل
تاسو ښه موضوع را برسېره کړه موږ له دې کبله اندېښنه لرو زموږ یوه دنده همدا ده چې پر هغو پیسو څار وکړو چې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبه د بشري مرستو په هدف افغانستان ته استول کیږي موږ د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي دي چې د دې پیسو ساتنه څنګه کوي موږ هیله من یو چې دا پیسې به خوندي وي خو دا ډېره ګرانه ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو ځکه سیګار په افغانستان کې حضور نه لري
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو نیمه میاشت مخکې خبریالانو ته وویل چې د نغدو پیسو نشټوالی د افغانستان د اقتصادي سقوط باعث کېدای شي نو ځکه دې سازمان افغانستان ته په الوتکو کې د نغدو پیسو استول پیل کړی دی ملګرو ملتونو د اپریل تر 28 نیټې پورې چې ښاغلی ګوتریش دا وینا کوله افغانستان ته 500 میلیون ډالر لیږدولی وو خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي سرمفتش جان سوپکو له ازادۍ رادیو سره په بیګنۍ خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانیو تجربو ته په پام د دې سازمان پر اجرااتو باور لري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو وایي د نغدو پیسو د لګښت څرنګوالي له کبله اندېښمن دی چې ملګري ملتونه یې د خپلو لګښتونو لپاره افغانستان ته انتقالوي. نږدې لس میاشتې کېږي چې له نړیوالو بانکي سیسټمونو سره د افغانستان اړیکې پرې شوي او ځکه نو هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه او خیریه ټولنې له افغانانو سره کوي افغانستان ته نغدې استول کېږي. په دې اړه احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې ترې چې په نغدو پیسو د تبادلې خطرونه کوم دي.
لومړی خو ملګري ملتونه او نړیوال مرستندوی جهتونه اړ دي چې د وړتیا له مخې افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، ځکه دوی یو نوی مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو پر وړاندې. دلته بحث د حکومت یا د ویډلې نه، د بحث د ټول ملت ده. تاسو وګورئ د ناروی د کډوالو چارو ادارې ویلي چې په کچرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال نشي هلته به د هر رامنځته کیدونکي ناوړه بشري حالت مسؤل لویدیز هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا وي. اما یو موضوع دلته دا اندېښنه پر ځای ده چې لا هم نړیوال دلته د ډلو د فعالیتونو نه کاملا مطمئن شوي نه دي، نو دا اندېښنه شته ده چې دغه د نغدو پیسو انتقال یو امنیتي اندېښنه دا هم له ځان سره ولري چې دا پیسې هغه ډلو ته چې لا هم امنیتي خطرات پیښولی شي د هغوی لاسته ولویږي.
طالبان د دې لپاره چې له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې لپاره سیستمونه رامنځته شي باید څه وکړي؟
د هغه وخت نه چې د افغانستان اوسنی حکومت په افغانستان کې حاکم شوی ده، د اوایلو په نسبت باندې اوس یو څه اندازه زموږ په بانکي سیستمونو باندې بندیزونه کم شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه د امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال مرستندوی جهتونه کولای شي د بندیزونو له ویرې پرته افغانستان ته نغدي پیسې انتقال کړي، البته د بشري موخو لپاره. دا یو ښه اقدام و، اما د دې لپاره چې د بانکي سیستم له لارې راکړه ورکړه په افغانستان کې صورت ونیسي، دا نو بیا د اوسني حکومت د پالیټیکل انټراکشن یا سیاسي تعامل پورې اړه لري چې دوی څنګه کولای شي نړۍ یو نړیواله ټولنه قانع کړي څوک کولای شي دا انتقالات د بانکي سیستمونو لارې وشي.
مننه احمد صاحب. او ورسته پښتنه نړیواله ټولنه د دې لپاره چې له طالبانو سره په تعامل کې پاتې شي او د اړیکې ورسره ونښلېږي څه کولای شي چې او څه باید وکړي چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه احیا شي او د غستونځ چشته د حل شي؟
نړیواله ټولنه باید هم یو څه د تعامل هڅه وکړي سو وکولای شي په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا بانکي سیستم د خرابې ده مخنیوي وکړي او همدارنګه افغانان چې په اقتصادي او بشري ناورین کې خکیل دي لدی فاجې څخه د وطن په برخه کې یو څه همکار وسی او د دې لپاره دا ډیر اړینه ده چې د بانکي سیستم سره ګډ کار وکړي ترڅو په داسې میکانیزم باندې کار وشي چې نغدي انتقالات یا د نغدو پیسو انتقالات زموږ د بانکي سیستمونو لپاره تر سره شي ترڅو د نغدو پیسو د لیک په برخه کې د امنیتي خطراتو مخنیوي وشي او دا خطرات کم شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست مرکمو له دوست محمد احمدزی سره ووریده د پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ټولو هوایي ډګرونو کې د الوتنو د پیل خبر ورکوي او وایي افغانانو بهرني وګړي کولای شي بهر ته او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو لمخې بهرني هوایي شرکتونه هم افغانستان ته الوتنې لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان ټول نړیوال او کورني هوایي ډګرونه فعال دي. د وزارت وایي اوسمهال د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیږي. د نوموړي وزارت ویاند امام الدین احمدی تیر ماښام آزادۍ راډیو ته ویل چې د یو شمیر بهرنیو هوایي شرکتونو لکه د ایران د ماهان او تابان، د قطر ایرویز PIA او د بهرنیو چارتر الوتکو الوتنې هم د هیواد له نړیوالو هوایي ډګرونو څخه کیږي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د طالبانو حکومت د غبرګولي په 14مه د پلازمینې کابل او د کندهار، هرات او مزار شریف د هوایي ډګرونو د عملیاتي او امنیتي چارو مسؤلیت یو اماراتي شرکت ته وسپاره. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې افغانان او بهرنیان په عادي ډول بهر ته او له بهر څخه هیواد ته تګ راتګ کولای شي.
هوایي ډګرونه فعال دي، نورمال خدمات وړاندې کوو. هر ورځ د افغانستان څخه بهر ته الوتنې کیږي په نورمال ډول د تقسیم اوقات مطابق. افغانان او بهرنیان تګ راتګ کولای شي. د تګ راتګ لپاره هم د نړیوالو معیارونو مطابق باید دوی ویزا او پاسپورت او د سفر جوازونه د کوم هیواد ته جدي پرواز کوي ولري.
ښاغلی احمدی هم درزوی د هیواد کورنی ایرلاینونه اریانا او کام ایر د هغو الوتنو تشه ډکوي چې له نورو هیوادونو څخه کېدل او اوس ځنډیدلې دي، لکه ترکیه او متحده عرب اماراتو ته. د تیر کال د زمری په څلرشتمه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو فعالیت په ټپه ودرید. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اوس سره له دې چې د لویو هوایي ډګرونو فعالیت پیل شوی، خو لا هم ډیری هیوادونه د تزړه نخ کوي چې افغانستان ته الوتنې په عادي ډول پیل کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
یوې امریکایي رسنۍ ویلي د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوایي چلن له دولتي شرکت آریانانا په عمده توګه ټکټونه پیری. یو شمېر هغه افغانان چې اوس په قطر کې دي هم وایي د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د غیوات انتقال شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د ملکي او نواردي وزارت چارواکي د NBC دغه راپور ردوي او وایي دغه شرکت ټولې بهرنۍ الوتنې سوداګریزي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له قطر نه د امریکا افغان همکارانو د انتقال لپاره د جو بایدن د دولت لوري د آریانا افغان هوایي شرکتونو د ټکټونو د پیرلو په اړه د NBC نیوز تازه راپور د غی امریکایي رسنۍ د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بایدن دولت د قطر په همکارۍ په غیر مستقیمه توګه د افغانستان د هوانوردی دولتي شرکت آریانا افغان هوایي شرکت نه په عمده توګه ټکټونه پیری. دا په داسې حال کې ده چې آریانا هوایي شرکت په اونۍ کې دوه الوتنې د قطر پلازمینې دوه ته لري او د ویپان د معلوماتو لمخې قطر ته د هر پرواز یو ټیکټ بیا 400 ډالر دی. یو شمېر هغه افغانان چې اوس مهال په قطر کې دي هم وایي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې دغه هیواد ته انتقال شوی دي. یو له دغو افغانانو کبیر احمدی چې له تیرو څلورو میاشتو په قطر کې دی او امریکا ته د انتقال په تمه دی، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی 15 میاشتې مخکې له کابل دوحې ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې انتقال شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د هوانوردۍ وزارت دا راپور ردوي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په نورمال او په ورځني ډول لشلو تر 15 بهرنۍ الوتنې لري.
موږ د تقسیم اوقات مطابق ټول هیوادونو ته چې وړاندې پروازونه ورته کېدل اوس هم پروازونه لرو. ټول هغه کسان چې د سفر اسناد یعنی پاسپورت، ویزا او ټیکټ ولري کولای شي چې پرواز وکړي. هغه کا بهرنی وګړي دي او کا افغانان دي کولای شي چې تګ ورته وکړي.
د NBC په دې راپور کې دا مشخصه شوی نه دی چې دغه شرکت د غوالوتنو د هر ټیکټ پر سر د امریکا له دولت ته څومره پیسې اخلي. د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته امریکا او یو شمېر متحدینو هیوادونو د افغان همکارانو د ایستلو زمینه برابر کړه. طالبانو د جنوري په میاشت کې دوحې ته د امریکا چارتر الوتنې وځنډولې. هغه مهال امریکایي چارواکو د دغه اقدام لامل د طالبانو او قطر ترمنځ د دې پر سر چې څوک کولای شي د الوتنو اجازه ولري د اختلافات العمل ځندولی وی بل اخره د الوتنې د مارچ میاستې په ورستیو کې بیرته پایل شوې. د ان بی سی ټلویزیونی شبکې د مندنو لمخې په تیر دوو میاستو کې د پروازونو په بیا پایلېدو سره شاوخوا 2500 افغانان امریکا ته د تګ په هدف له کابل دوحې ته انتقال شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران پر خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالې څارنې وړتیا راکمه کړې ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پرون د ایران په اټومي تاسیساتو کې د یو شمېر څارونکو کمرو لرې کېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې دا اقدام د ایران پر اټومي پروګرام د نړیوالو څارنه محدودوي. احمد تکلاو نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی پرون په ویانا کې په یو خبري غونډه کې وویل دا اقدام په ایران کې د دې ادارې د کار پر وړاندې لوی ننګونه رامنځته کولای شي. د راپورونو له مخې ایران له خپلو بیلابیلو اټومي تاسیساتو څخه وویشت څارونکي کمرې لرې کړې دي. ښاغلی رافائل وویل که چېرته تر را روانو دریو څلورو اونیو پورې د دې کمرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې له تهران سره موافقه ترلاسه نه شي، نو د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا لپاره هڅې به وژونکې ضربه وویني. خغلی گراسی زیاته کړه چې د دې اوویشتو کمرو لری کې دورسته به د تهران، نتنز او اصفهان په اټومي تاسیساتو کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یوازې څلوېخت کمرې پاتې شي. ایران که څه هم د دې کمرو لری کېدل رسما نه دی تایید کړي، خو دولتي رسنیو یې پرون د دې کمرو د کار د بندېدو تصویر وښودل. له دې مخکې خغلی گراسی پر ایران له دې کبله انتقاد کړی و چې د دې هیواد په دریو اټومي تاسیساتو کې د نامعلومو اټومي عناصرو د موندلو په برخه کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې ایران باید د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره مرسته وکړي او باوري تخنیکي معلومات ورسره شریک کړي. ښاغلی بلینکن همداراز وویل چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه مذاکرات یوازې هغه مهال نتیجه ورکولای شي چې تهران له فرعي غوښتنو ډډه وکړي. ایران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په 2015 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد اټومي پروګرام محدودیږي او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کمیږي. خو د متحدو ایالاتونو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله او له هغه وروسته د ایران په اټومي فعالیتونو کې هم زیاتوالی راغی. اوس مهال هڅې روانې دي چې دا تړون بیا احیا شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د اوکران په پلاسمینه کیف کې د تیاتر لوبغاړي وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نشتو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته ننداري وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مراشه خولې
تصویر موږ خښې نه لرو څنګه په تعریف کې ده موږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه تعریف کړای نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک سي
په یوه باندې تقریبا 15 ساعته ما کاټ 15 ساعته مې پلی لګولي.
په دې خبرونه کې مولا داس پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب کړی وي او رب سندري وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا 3.5 میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوسییټډ پرس اژانس د دې تیاتر د ودانې ویډیو له بهره اخیستې ده چې مخې ته د شګو قطار بوري پرتی دي. اعلان ته یو سره شزلې وسړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللی دي. جګړه توده ده، تاوی تر دې سیمې را رسیدلې خدام ګړی قراری ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تھیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تھیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوري فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې له لږو لوبغاړو استفاده وکړو، دوه یا درې لوبغاړي. موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي، دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کیږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تملک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروری ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخ ته په دې دریو میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبرورۍ له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې دوه میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
د سیشن به پروس د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل خوسته راپورت لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځایي شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامه تابعیا کوونکي وایي له دې مشاعره موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعره یو تابعیا کوونکي داوود باور آزادۍ رادیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپل ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مختلف چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر ته کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې بدای خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف او د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
مشاعرو کغږی ګډی ری ګټی کې ځکه خلک ادبیات کې زده کوي، ادبیات نه بیا او ته په یو اړ کې وی اته په لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږی زیاتیږي. البته ک مشاعره په خپل حال مشاعره پادشيني سکا د شعر د پاروي نو بیا خو ډیری ګټی کوي کنه. او غختنه مې هم د پرهنګي مسولونو نه چې شعر نه نور توقع نه کې وزینه ادبیات او شعرانه غو محل جوړ کې د شعر د پار.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼ خوسته شاعرانو او محصلانو خپل او د نور شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر ګل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې ک:
یو توی چې پزړه کې د غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته میلاله کړې، د زړه د زخم مينو ته می صبر کسا کې خوا، زایې نشوي جانانا شکر تا ته میلاله کړې، ځواني را باندې تیر شوې خدا سره پوي نشو چې څنګه رنا لاړي چا کولا ته میلاله کړې، اے عمره تر دې عمره دې کتګې د دې دن کرم، زه هم نه چا کم نوم ما وفات ملاله کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ:
مو ته نیکه په مشنتوب کې دوا سیات کړای دی چې ځان سمبال لره او په غل نه بغراز نه وهې، چې دا مې زمونه د نیکۍ وه تاریخ چا پته دو بیا د وهم په د سایکل نه بغاراز نه وایې یوه خیره چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږې هر څه به کې خو به پاګل نه بغاراز نه وایې جوهره ته ماته معلوم یې چې خبر و سره خدا در کوم خو په چرګل نه بغاراز نه وایې
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای لنو مزار شما چې نه یې را کولې نو ولې 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 نو ولې زوپتا
شعر څرنګوي دې سوال تشکاره خبره ده چې لوستون کې یو ډول جواب نه لري. د کرکټونکو ځوابونه شای سره نشتی وي خو سره ورته نه وي. همدا پښتنه مل شاعر نور محمد لهو څخه کړی ده چې شعر څرنګوي.
ښه پښتنه ده واقعا دا د یو پښتنه ده چې باید ماترام سي چې نن سبا دا د مونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه ده چې تاسو ولې مونږ ښه شعر نه لرو. څنګه په تعریف کې ده مونږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه څه تعریف کړای نه ده. له پخوا زمونو رئیس نه ویل شوی دی چې هر وینا چې هغه وزن ولري قافیه ولري هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي. نو ځکه مونږ د یو ښه اثر له دوی نه نشو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نشو کولی چې مونږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف او راخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلې ده. نو د شعر دپاره تر ټولو مهم شاید دغه ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري. ځان ته یو نوی دید ولري مثلا د ښکلا په هکله د اشیاو په هکله دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي موسیقیت پکې وي سمبولونه پکې وي او خلاقیت
پکې وي. تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوی لارې نوی زاویې خبره وکړه. کچیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څه ولیکي چې د خپلو حواسو درک کړی دی لکه څنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري دا په خپل نه وای نشو.
بالکل دغه احساسات چې دي خپل شعر کې ده د مثلا د انسان عواطف دي او عواطف مونږ د احساساتو د لارې نه بیانوو چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات مونږ په نثر کې بیانوو په ورځنۍ خبرو کې مثلا مونږ البته خپل احساسات بیانوو کله چې مونږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو دا په حقیقت کې دا زموږ غره تنګي کې او چاته زنګ وو دغه زنګ وهل ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم په دغه ورځ یو ته چا باندې غوسه شوم یا یو چا را سره کینه کړې ده دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې د خبرو د لارې یو بل چا ته انتقال کړم. ته شاعر وظیفه همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چا ته خو لوخه فرق کوي. مثلا موږ دا په دې جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساسات یو غنو امدا خبره پاکستان نالج ته یو سړی نه لیدل د چکړې نه خو شیر شیر ته ده. یو سړی د مسلم ویرې ده لای خو دا ویرې ته تم مناکس کړي نه ده. دا سه مناکس کړي لکه څوک چې په ټلیفون کې چاته یو پیغام راسي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکای شاعر رابرت فراست تعریف هر وخت ماستر ګوت دریشي هغه وای شیر هغه شای دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلې.
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلاً په شعر کې زه فکر د فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام شي د فکر د رایې دپاره. موږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. موږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه موږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا موږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې وروره تل
فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بلته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو یو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنه په لیدو تاسو څه احساس کړ؟ یو څانګه ده د ګلابو یا د ریتی مثلا سری پانی دی بیابان تو مل که ده شمال موجی وی حرکت بار کهی ده پا مقابل که ده سحنه چه تاسو گوری ده خلطه سی ساسوی ده شیر ده. یعنی دوتا ضرور نده چه زو وایم که یا ده گلاب باید ده تا وبو ورکل سی، یا مثلا نور آر خونه چه حتی فکر بکوار انتقال سی.
کلا ناکل سی پا شیر که یوازی تصویرو نوی او ده تصویرونو ترشاد سنوی، فکر نکوی چه لفکر خالی شو؟
اصلا دغه انسان چې ده له دوه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو همغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري دا روح یې دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دی. احساسات مدل چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما دپاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي یوه ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي، شاعر بیا دغه احساسات عین شکت مټ راخلي، خو لوغه یې هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده د دغه منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي، او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر هم ځان سره کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کې آسمان.
لاو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر ورنه کړو.
یعنی که چیرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامعه د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شو په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده، دا زموږ شعر د خلکو خواړه ولې ده.
له ښاغلي لهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. لکه سیم په نوم د ښاغلي لهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم استاد یادونو سر زخمونه، پسینه کې د باران د لام د غږ په څیر تازه دي. پیړې وشوې یار ستا پر شنې لمنې د ګلان هسې تازه دي. اوس هم چې آسمان شین وي، یو شاعر په نیمه شپه کې بام ته خیژي، او د ستورو پر سینو دې لیکل شوې سترګې شپاړي. چېرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کیږې، د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کیږې، مسکۍ شونډې او په اوښ کلمدې سترګې، لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم، لکه بې موره کپلی غږ مې په غره کې تیږه کیږي، زړه مې نه درنه سپرېږي.
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو د شاعر پروین ملال یو شیر لدوی څخاو.
زما افغان لورکی بیګا د وستورو تر سبا پوری په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله، د خپل وړانګو یې تراشلې تا ته د قلمونو څوکې، د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ، ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکۍ، زما افغان لورکۍ، زما دردیدلي، زما معصومې لورکۍ، ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج و تخت او ګدۍ، ستا په پوړنې به لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه، سپوږمۍ به غېږه ورکړي ښکل به یې کړي، ستا د پوړنې غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب بندونه، بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي، ترخې شېبې به د وخت ترکان اره اره کړي، سپیدې به ستا اوژو ته سر را ټیټ کړي، د سهار لمر به د سپیدو د ګلابي رخسار ښکلونه واخلي، او ستا په سر به د زرینو څاڅکو تړم باران وکړي، اسمان به ستا د کتابونو بکس کې ستا په لاس کښونو د ښکلا او سپېڅلتوب تورو ته په پټه خوله د التفاته ډک نظر وکړي. دا وخت به تیر سي، دا وخت به تیر سي، د زمان سیند ته به ولویږي، ساحل به توی کړي ستا لمن ته د کرغمیو ډکې لپې، اسمان به وخاندي، اسمان به وخاندي، په شونډو کې به و تا ته راوړي د بوټۍ د ټال دوه غبرګ ټالونه، ورځې به وچې سي، یوه یوه به ورژېږي لکه په مني کې د ونو پاڼې، بیا به یې باد او باران د پناه غېږته یوسي، بیا به یې باد او باران د پناه غېږته یوسي، ستا د سپېڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم، زما وزله ته د درد څړکې راوړي، زما اروا ځوروي، نور مې درد منه، اروا مه ځوروه. زما افغان لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، ته د بلخۍ او د ملالې لور یې، ته د نازو او عایشې شعر یې، ستا د سر سپین پوړنۍ د ګوهر شان د تاجه، ستا د لمنې عفت د زرغونې د غېږې، وارخطا کېږه مه، وارخطا کېږه مه، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله، شمه چې ته تسي لوګي یې د هسک څنډو ته قدم واخلي، سهار ته لاس ورکړي، ورځې راویښې کړي، د رڼاګانو فصل د پسرلي د اسمان پښې ښکل کړي. زما افغان لورکۍ، زما افغان لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ، د خپل وجود په رڼا وړاندې قدم واخله، وارخطا کېږه مه، تلولۍ کېږه مه، زما افغان لورکۍ، زما د وطن شهزادګۍ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اورئ. ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي. دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو. پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی. د تیپ ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي ترسره کړي؟ له ښاغلي ملک زی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کوم وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی.
په فارغ وختو کې مې کار کړی، زیاتره مې د شپې د 11 تر 1:30 بجې پورې، او په ویک اینډ کې مې کار کړی په رخصتیو کې. نو مجبور ان چای ویلی شي چې دا زر پانی ده، چې باندې زر پانی یو زر شپانه سپانه ډکشنری ده. په یوې پانې تقریبا 5 ساعته ما کار کړی، 5 سره ساعته مې پرې لګولي.
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې مو دا جوړول او کار مو پې کاو، ستونزې څه وې؟
ستونزې دا وې چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ کمپیوټرونه نو وو، او ټایپ ماشین هاته پورتو هم نو، نو دا لومړی په لاس باندې لیکلی وه، نو دا لومړنۍ ستونزه وه. بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه ډېر ابتدایي وو، نو هغه کې سړی نشو کولی چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکي، نو بلکې شل شل پاڼې نونس نونس پاڼې به سړي لیکل، بیا به کمپیوټر بغان شو، بیا به بل فایل سړي لیکل. دا یې ډېره بله ستونزه وه. او بله ستونزه دا وه چې مواد نو، نو لغات پیدا کول، معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته دا ډېره ستونزه وه، چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی وای، چا نه پوښتنه کوي چې دې لغت ته، چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې دې انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وایي. نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې، ځکه چې اوس نو موبایلونه باندې سړی عکسونه اخیستی شي، د بوټو د یو حیوان لیکلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي.
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنری د تالیف په وخت، ځینې لغتونه مو توضیح کړي، تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلي یاستئ؟ عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي. ما متاسفانه دا ډکشنری لا نشته نه لیدلی.
عکسونه خو پکې نه ښکته، ځکه د کپی رایټ موضوع وه. عکسونه باید یو خاوند نه واخیستل شي، اجازه واخیستل شي، بلکې ما تاسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی. خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان د دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي، بیا مې دا لغت د متشریح کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنری کې وو.
نو کله چې لغتونه تشریح کړي، د دا ډکشنری څو مخه شوه چې چاپ مو کړه؟
یو زر شپاړس مخه ده. خو دې کې باید ووایم چې 15 زره لغت پکې موجود دي، خو 15 زره تشریحي مثالونه بیا پکې دي.
ډاکټر صاحب ملک زی، ځینې کسان په دې باور دي چې کله یو ډکشنری ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته، بیا دا سرچپه کار شاید ډېر ستونزمن نه وي. تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنری هم تالیف کړئ؟
زما په دې چې عمر پرمختللی دی، دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړ. هغوی به ویل چې نه، دا ډېر ستونزمن کار دی، سره دې چې اوس د کمپیوټر وخت دی. خو هغوی ویل چې ډېر کار غواړي. نو زه د عمر د اساس باندې فکر کوم، زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم. له نېږې کمرغه یو بل افغان اتکسی په نامه باندې هغه دا کار کړی دی. نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پر مخ بوزي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنری مو لومړی په لاس لیکلی ده، او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي. لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنری د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخې ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنری په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنری دیالس کال کې چې راوتی ده، نو په دې دیالس کالو کې په پښتو ژبه کې او په جرمني ژبه کې نور نور لغات راوتی دي، کمپیوټر لغات راوتی دي. نو په دې اساس باندې څه لګیا یم دا ډکشنری تازه کومه لګا ټومه. نو یوازې په دومره وخت کې داسې 300 پاڼې نور ډکشنری غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کلو کې د دې ډکشنری نوې بڼه راوځي، چې هغه به د 1700 نه تر 1500 مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته، بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
له ښاغلي ملک زی څخه مننه. احمد شبر هم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره په تیرو څه باندې 40 کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د شارونو د شریخ په دوکانونو کې شخېدي. اوس سندرې منه دي. وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې درسره شریکې کړم، خو دمګړی مو د شریخ دوکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې له لرې لرې خلک ورځي کامه دی. د ننګرهار کامې ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو.
د کامې لپلنه تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلې شریخ پلورنځی جوړ کړی و او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې را سره ډېر مزدوران را سره کار کوي. یو 1500 کیلو شو داخلم د ورځې، په 300 کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ وړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره. او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شریامین ماما شریخ ده، دلته موږ راغلي دې لپاره. او خلک هم ډېر ولیدل، ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مو لیدل، د مزار نه مو لیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دې هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځانې نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای وو. بیا کوم چا د کامې د شریخ صفت راته کړی وو، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر وړ ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې دا 13 اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واک کې راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم. یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې، له ملګرو سره وم. سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندرې اوریدلې وي چې مونږ زما په شمول تقریبا ډیرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، د یو خوشحاله ژوند، د یو هوسا ژوند یو آرزو لرله په سندرو کې. داسې یو پیغام به دغې سندرو درلود تر ډیره. نو زه تاسو یقین وکړئ چې زه په شوک کې لاړم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخوړ چې دا مونږ چې سویل دا دومره موده، نو دا خو دغې بالکل هر څه دغه شو، یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما دپاره ډېر ټکان ورکوونکي یو کار و، ټولې ظاهر د پریشانه کړي دي. یوازې هنرمندان نه، زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپاله خلک دي، چې موسیقۍ اوریدونکي دي یا د موسیقۍ مینوال دي، هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب، په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي، او هلته له دې سره څه موسیقي بیرته واده نه ده کړې، دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر څه وخت تخلي کنه. هغه غریبانان خو لا په خپل پریشان دي، ځان ته ځای ځای ګوري، له سرسوره ځان ته ګوري. بیا ځینې سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبره البته موجود تاسو خو په دې هغه کې نه یو دریس کې نه یو په دې برخه کې حکم وکړو، لیکن ځینې مولوی صاحبان خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي چې سندرې دي نه وي، او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څنګه دی، کومه برخه درنه ده؟
او نو دا خو له پخوا راځي، هم دغه دو رقم دغه دی مونږ ملایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختی او چې نه دا دین کې دی اجازه نشته او ځینې نور بیا دی چې هغه وی لګ دغه دی چې دا که یو خاص چوکاټ کې وشي بهایی پکې نه وي او داسې خبرې پکې نه چې هغه ډیر د خلک ورته د اعتراض په توګه کتی شي یا ګوته وته نیول شي نو بیا خو دغه دی هیڅ بدیت په دې کې نشته. او زه به یو بله خبره کوم شیبر صاحب، دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لی د تال د سور او د تال د دواړو، نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي، دا ماته خدای پاک راکړي زما په دې وجود کې اچولي دي. نو که دا سیز دغه وی ډېر بد کم سیز وی او زه په دې یقیني یم چې دا څوک هم چې سندره وایي یا هنر کوي نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشیل دی چې په هغه کې وي، هغه په بدن کې وي، دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا یو صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي نو څنګه به
د خدای ورکړه ده،
د خدای ورکړه ده کنه. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کوم په خپل ځای کوم چې ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړی دی دا د خپل ادب د خپل موسیقۍ دغه په هغه برخه کې وکاروم یو څه ښه کار وکړی شم کنه. نو اوس په دې کې زه ګناه او ثواب ته وګورم خو بیا خو بس په ځای کینم او هیڅ ټک پنه شم کولی.
د هارون بچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي رډو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث پونم پروګرام کې په ویډیوي بڼه اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانی تا پونم د یوې ایرانۍ سندرغاړې نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اوریدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو، پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړې سره آشنا کوو چې مخې پټ دی، یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پونم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای انلاین په ملیونونو مینوال لري، خو کله چې دا د پاکستان په ستر خار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک نه پېژني.
لیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدی سی میں باہر دیر خلق من پېژني، خو نن سبا مې زینې کسان لکه دکانداران پېژني. پښتنه کوي ایوابی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندری اوري خو دوی ما نه پیژني. ډیر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي، کله تور او کله بل رنگ، یوازې سترګې ښکاری چې سندری وایي. دوه ویشت کلنی ایوابی فرانسې خبری اژانس ته وویل ځینې خلک په بد سترګ راته ګوري.
زه ورته وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوئ، څه چې زه کوم بدی پکې له کومه شوه، زه سندری وایم او په دې کې بدی نشته.
ایوابی د موزیک خونځی ته نه ده تللی، دا وایي چې هر څه یې په خپل زده کړي دي او له امریکایي رپ سندرغاړو اغېزمنه شوي. بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي، سندرې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي.
مې تو ګنېګار مې تو غفلت مې دکھاوي کې محبوب کې دلو مې نفرت ہے حسرتی لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو له ډیرو لویو سټوډیو غانو سندرې ثبتې خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې وسندره تر 13 میلیونو ډیر لیدونکو لري. دا وای دا سخته ده چې دوه ډوله ژوند وکړي، داسې چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام پرې ورستیو شیبو کې دا اونۍ د شار په نوم لنډه کیسه درته لرو. دا کیسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلې ده، خبرونه ته را لېشلې او خپلې تاسو ته وړاندې کړې.
هر کس به چې پورته وکتل شیبه وروسته به ولړزید، پر ځمکه به ولوید. دکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې، غلی شو. له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ. له پلاره مې پوښتنه وکړه څه کیسه ده. هغه مې پر تندي لاس را تېر کړ، تر تورو بریتو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمي ده زویه، څو کسه مې پرله پسې ولیدل. په ذهن کې مې په یوه پسې بله په بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لګېد، د سړک له ژۍ مړې خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر څیرو خړګاټ ناست و. د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله. کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل، ژاړې پلاره؟ اوږې یې وخوځولې، په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه. نه، بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره ساه یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. د حرکت یې راته وویل، ځه زویه، ورغبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل. څو قدمه وړاندې ولاړ، له دوکاندار سره خبرې شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه. یودم ولویده، پر څوکۍ ناست سپینګیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه وروشیندې. ای خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړند پرې شوی لاس افکا مې سترګې ولګېدې. بعد تاثیر را باندې وکړ، لوېدلی وم، نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و، نیمایي سیروم خلاص شوی و. څه به درته ووایم، ښار ټوله کنډواله و، په سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و. کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه. خو یوه خبره به درته وکړم، که ولسمشر هر څنګه و، د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم. په اتاق کې پورته شو، له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې. سګرټ یې بیا پر شونډو کېښود، د موبایل په سکرین یې کوته کش کړه، د کلمه یې لرې کړه. کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، هلته زما او ستا لومړي ځلې کاته شوي دي.
له همدې لنډې کیسې سره دا خپرونه رانغاړو. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي.
ایک رمان زما جانان چکت می واخلی تو رو خاور لمی وڑین لمبت اکرما زما جانان تبتر چو پوری جدا گت لمان لمبت اکرما زما جانان ایدی اکرما زما جانان